السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د وټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز دا څرګندونې په مزار شریف کې کړې دي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز له دې مخکې کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چاره پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند قاضی ملا عادل ازادۍ راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت کامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایټو یولس قانونو د استخراج چاره پیل شوې. دغه قراردادونه له 1500 زره افغانیو څخه تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې شوې دي، چې په کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوه.
ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوي دي. نفرایټ یو ډول زرغونه تیږه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلی آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل. ډنمارک موافقه کړې چې اوکراین ته د خپلو سواحلو د دفاع لپاره هارپون ډوله توغندي ورکړي، او چک جمهوریت منلې ده چې د یرغلیزو هلیکاپټرو، ټانکونو او راکټي سیستم په ګډون اساسي تجهیزات د اوکراین پوځ ته برابر کړي. او ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د مې په 23مه د جاپان په پلازمینه توکیو کې په یو خبري غونډه کې دې پوښتنه ته چې که پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي کنه، په ځواب کې وویل چې هو، دا د دجمنه ده چې مداخله به وکړي. خو سملاسی بیا چین ځواب ورکړ، او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیچا سره نه سازش کوي او نه چاته امتیاز ورکوي. دا و خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ چې ادبي، فرهنګي او هنري مسلو ته ځانګړی شوی دی. خو دا پروګرام د تل په څیر لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. میرمن لاینز تر دې وړاندې په کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومتوالۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې د برالاینز د طالبانو حکومت ته د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. دب دسل کې ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو د رابللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال وویل چې د هیواد ټولو سیاسیونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دي ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر 24مه د طالبانو پلاس د پخواني نظام د پرزیدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکونکي او افغان سیاستوال له هیواد ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. دې ډلې په خپله غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپله اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همدارس د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې لا هم لږ پژم د پورته ټولګیو نجونې لزده کړو محرومې دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې دیبورا لاینز په افغانستان کې ورته غوښتنه تکراروي. ملګري ملتونه او په ټوله کې نړیوال په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره مې په مخکې خبرونه کې په کاناډا کې له افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې نړیوال طالبانو د څه ډول نظام تمه لري.
نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پاره کې ټول افغانان ځان ویني، پاره کې د مختلفو قومونو خلګي، پاره کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان خځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي، او یو وډل چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، اوبه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی. دیبورا لاینز یو کاناډایی ده، دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی ښځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د ښځو حقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی، او د دې نظام کې شل کاله کار کړی. نو فلهذا زما په نظر سره د ښځو شمولیت هم پکې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شمول دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بالکل، دا خو تاسو ته معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک ورته باندې ښکاری، حالانکه نړۍ په خپويږي ټول. دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شمول لري؟ کوم آیا د افغانستان ټول خلک په دې کې شامل دي؟ نه. د دوی تاسو معلومه ده د سرنه تر خو پورې ټول نظامی طالب ده. که یو څه نمایشي یو څو خلک په حکومت کې شامل کړي، او داسې فکر کوي چې دوا کې نړۍ به ورسره دا هم شمول اومني، دا دوی فکر کوم خام خیالي ده. او دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا په داسې کارونو باندې دی نړۍ ته افغانانو ته دوکا فریب نشي ورکولای.
بلې، اوس چې طالبانو کوم کمیسون جوړ کړی، په خوانی سیاسي چیرې بیرته هیواد ته بلی، څومره امکان دی چې طالبان بل اخر دغه نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږي او حکومت یو څه پراخ بنسټه کی؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کری داسي، د دوی د طالبانو تحریک ته کومه وګورو، د تاریخ ته وګورو، د دوی کړنو ته وګورو، د تګلارې ته وګورو، دا ډیر مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنې ومني په دغه مورد کې.
بله، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خدا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خدا ده. دویم دا ده چې په راتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي، د طالبانو سره مخالف دي، دا غي حمایت شروع کړي، یا بل داسې کوم لار چې په هغه باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ولې یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوسه پوری ولیدل نوورته پوری نه پیژندل په انده کې فکر نه کوم کوی پیژندل.
ډیره مننه. سلامات اوسئ. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عیناک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوې دي. د مس عیناک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخواني جمهوري نظام سره شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د قانونو د استخراج چارې چټکې کړې دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عیناک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عیناک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یوه جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې دې کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د مس عیناک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپلو پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغېدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسېدلي دي، فقط 40% سند څه خبرې پکې پاتې دي، هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته همدغه 80% چې زموږ د وزارت معدنو پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسېدلي دي، او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره همدغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2008 کال کې له پخواني جمهوري دولت سره د مس عیناک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 250 تر 300 میلیون ډالرو پورې عواید ورکوي، او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نورې مرستې نشي ترلاسه کولی. نو ځکه یې اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه عواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو کانونو استخراج ته یې زور ورکړی. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 متوسطو کانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت عواید هم زیات شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. د لار طالبانو له دې کبله تړلې و چې د دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته له ویزې سره سره د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو 8 میاشتو رئیس افغانانو ته د ویزو له لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو، د دوی هیئت راغلی وو، بیا دا ژمنه وکوله. نو نن عام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله، نو دروازه خلاص شوه، دغه مشکل پای ته ورسېد.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې 14 ورځې مخکې بنده کړه، او وی ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به دا سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیری موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه، سلامونه.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
De Cannes pour nous, de film Nerival Festival pour Faransa qui pèle Chavet.